ستړي مشي مشال لډو ته وګستئ زم ستاسو قربا اسر الله مومند وخت شوه دی 15 بجې دا غړي ځوانانو غږ خبرونه تا ځانګړي دا نن به مونږه د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د غوی په سیاست باندې د غوی پراتلونکو پلانونو باندې خبرې کوو. دغه راز لږه شپه کې تاسو د خبرونه په مشال ریډیو په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې هم کتلی شي او په سپورټس نړۍ ته به هم ځو. خو تر هڅه مخکې له ګولیاز د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په سواد کې ولسی پاسون د عمل لپاره احتجاجي جلسه کړي. په کورمه کې د ډزو تر خونړۍ پیښو وروستو احتجاجي ناسته پیل شوې او په سربیا کې د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ مشران او فعالانو د نامنې پر ضد د ولسی پاسون په نن احتجاجي جلسه کړې. احتجاجي ناستې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نور مشران هم ورغلي وو. مظاهره چان په کانجو چوک کې راغون شو او د امن لپاره شعارونه ورکول. مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنې زیاته شوې ده. د اپریل په 14مه د کابل د پولیسو د ترهګری ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 13 کسان وژل او تر 55 زیات جوړ شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنه وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان فوج وایي د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې لزګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروستو پرلت وهلې دي او له انتظامی څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا تر هغې سوجا چې پرون ماسپخین پر شلوزان سړک پر یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکي وژل شو. بیا یو شمیر پارېدلو کسانو د تریمنګل په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران وژل. یو استاد زید حسین مشال ویل د خپلې غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
مودا پر زور مطالبه کو چې تمو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښی ته تکړای چې استاد سکول ته نه لور دا سکول ته نه لور او ته حافظ د شویر کوای.
چارواکي وایي د تری منګلو سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخستو لپاره د نورو سیمو استادان ورغلي ول خو وسله والو یوازې اهل تشی کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله میسید وای امتحاني عملیه ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرول لپاره مهمې لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ هم تړلی دي. د شاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیا د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړې پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډې ته خپل وینا کې د ترهګری غواخ لمنځ وړلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن د مئی پر 15مه په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د یوې وسلې په توګه ونه کارول شي. بلاول بټو زرداری پرون د شنګای همکاري سازمان د بارونو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډې کې د ګډون لپاره ګوا ته لاړ. دا په تیرو 12 کلونو کې هند ته د پاکستان د بارونو چارو وزیر لومړی سفر دی. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لړپورې پلاوی لننه د پاکستان په سلو ورځنۍ سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بارونو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیګا مشال لوتویل دوه خواوی د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمایزو چارو هم غږیږي. تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بارونو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګوزن وهلي دي. هغه سازمان پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي چې دا تر اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د پولیو تر ټولو ټیټ کلنې شمیر دی. ډبلیو ایچ او په بیان کې ویلي ک تر 15 کلنې پورې هر ماشوم واکسین شي نو افغانستان به په بشپړ ډول له پولیو پاک شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا پکې د ګوزن وایرس موجود دی. او وروسته خبر د سربیا سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې هلته د ډزو په یو پیخه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دا پیخه د سربیا د مرکز بلغراد سره نږدې د ملادونوویک په سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په سربیا کې په تیرو دوه ورځو کې د ډلیزې وژنې دویمه پیخه ده. سرکاري ټلویزیون راپور له مخې پولیسو د مې پر 15مه د یو ساعت اوږد لټون عملیات وروسته یو مشکوک تن نیولی دی، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. ځایي رسنیو مخکې ویلي وو چې نیول شوی مشکوک تن یوه شکلن دی چې د یو بی په نامه پیژندل شوی. دا د مشالو دی خبرونه.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
ستړي مشي زم تاسو کوربا سره لمومن تاسو دا وخت زمګ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب پاړه باندې ګوري. دغه راز تاسو د خبرونه په ډیوا ټي وي باندې په تکراری بڼه هم کتل شي. اوریدونکو او کتونکو لومبه با منګا د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست باندې دا په پلانونو باندې او د هغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. د غرازه د هغه ورسته بیا مونږه ځوانو افغان خبريالانو سره خبرې کوو چې هغه د وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري. او په ورسته برخه کې به سپورتس ته هم ورزو. تاسو هم مونږ سره د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستئ شئ. مونږ د ټلیفون شمیرې دي 00420221120105. د غرازه 00420221120105 او وایبر شمیرې دي منګا 00020345049. دغه راز تاسو دا وخت زمنګا د خبرونه په فیسبوک باندې هم ګوري نو د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکي پوښتنې ولیکي. دغه راز که ممکن وي نو خبرونه در سره اهم شریک کړئ. لومبه راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي.
کورودان اسرار الله محمد صاحب ستاسو د مشال ریډیو چې ماته بدلانا کې بخښل خبر مانی
ستاسو نه ډیر زیاته مننه. کاکل صاحب لومبی به هغه پښتني تراشو کې ستاسو خوخوي چې زیاتره خلک کوي نن سبا او په فیسبوک باندې هم منګه پوسټ اچولې د غیلان دي هم دغه سرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکړ سیاست په د نورو سیاستوالانو څومره بدل وی.
ډیر مننه. اول خو زه یو تصدیق کول غواړم تاسو یاد کی پکار دی دا یو ټکی تاسو په خپل خبره کې درکوي چې جنوبي پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان ته چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کژي د بلوڅو پر نامه باندې خو موږ یادول سیو یو بهرحال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په والا باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زه به تاسو سوال تر اسمه زموږ به دا سیاست تر نورو څنګه به جلای په څه طرز به جلای. موږ دا خبره نه کوو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو، خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلی یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی شي یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د 25 کلن آبادی ده، مثال د ځوان کول آبادی ده. پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا شي ادارې ورته جوړ کی دا شي تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي. او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست څه وایي، موږ سیاست پښتونخوا ملي پارټي دا سیاست وایي چې موږ د پښتون افغان د وادت د خاورې د وادت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پاکستان کې په د جمهوریت لپاره داینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالا دستی لپاره او په ملکی دنه پنځه کامونه پراته دي چې هغه بلوڅ پښتون سندۍ سرایکۍ او پنجابۍ دي او د دوی برابرۍ یو حقیقي فیډریشن نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د مقاصد لپاره یو سیاست پیل کړو او هغه سیاست په جدید ساينسي دغه باندې بنیادو باندې نه کې روایتي بنیادو نه پر ریسرچ باندې پر هغه شی باندې چې موږ په ټولې سره ځان ولادت کوو موږ د نوي حالات سره ځان ولادت کوو موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولادت کوو لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې تاسو چیرې موږ چیرې د موږ اسانید اسنتیا ورغلی دي په کار کې چې موږ دا شی روابط جوړ کوو لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګورئ یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي نور دا چې کومه ست نور دا چې دغه ست چې موږ د وې سره همکاریان کوي شو رابطه جوړولې شو موږ هرڅه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راوړو زموږ مقصد درته هغه پښتانه وای وسله هغه د پلاس درله موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موکې چې موږ ترا کول کېږي یا پیدا کېږي موږ دغه ګټه واخو او دا چې منظمه ادارې جوړ کو چې دارو
د لارې مردا سیاست مخلوې وسو نه کې د افراد د لارې د شخصیت د لارې مردا سم کاکل سه بو تاسو دوا پښتون استاسې د خبرو نه راپورته کیږي یو خو ډیره هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وای چې جنوبی پښتون خو تاسو نه یادوي نه هغه به مونږه یادو چې کله په رسمي توګه د غلط کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه د منځوي ورکی څنګه چې خبر پښتون خو هغه خو بیل باسته خو اوس دې ترزو تاسو بار بار وای چې زمنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري هغه دا نظر لري نو تاسو کومه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی او کنه تاسو چې کوم کیس ته پاګی کی خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو دغه مشر نه استي
خبره تاسو ده چې موږ پښتونخوا ملیان پارټي هغه پښتونخوا ملیان پارټي یادو چې کوم داغه عین منشور واضح کړی ده پښتونخوا ملیان پارټي د یو شخص غنه ده د یو کام غنه ده د یو ټوله د یو ټولي غنه ده پښتونخوا ملیان پارټي هغه ده چې د عین سوي د منشور سوي او د موجوده چې کوم د مور سره څول کړی ده هغه د تنظیم یا د ممبرشپ سوي اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړم چې الیکشن کمیشن ته لاړو الیکشن کمیشن یو ډیره شکاره فیصله ده ا فیصله کې د بدنیتی په بنیاد باندې ده دا چې بدنیتی چې د غرد حقایق کوم روز تاسو سره وخت نه کومه باغ حقایق بیان کړي وای د غرد اکسپټ کړی دي د غرد حقایق نظر انداز کړی دي دا په خپل لاره په دوټو کې بزوامه دی دا وای چې زه دا فیصله نسیم کوله لادر د خړې دي چې زه دا فیصله نسیم کوله کوم مرکزی کمیټي صحیح ده کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح کم کانګرس صحیح دی کم کانګرس نه دی صحیح نو چې ته دا فیصله نشې کولای ته دا شی نشې معلومه ولای بیا ته څنګه په خلاف باندې یو فیصله کوي یا دا کیس دا خارج کوي رد کوي دا غیر د پاره موږ دا دغه کړی دی چې میټینګ هم کړی دی موږ هم راغلی دی واځي چې موږ بای کورټ تنځو موږ په سپریم کورټ تنځو موږ بهر فورم استعمال کوو البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دی نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بوران دی او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واځي چې د کم او ستاسو څو ورته کوم چې حکومت یې نو د الیکشن کمیشن به دغه په خپل باندې او تاسو په دې باندې ډیر خبري اسی چې د الیکشن کمیشن زور په کومه خوا باندې
کاکل صاحب ډیر ځاتو بخي پښتون روان دي او دغه خصوص خپل نظر دي خو څنګه چې پاکستان یو جمهوریت ملک ته هلته کې عدالتونه دي او ځنه عدالتونو پریکړه باندې چې د چا مخالف راشي هغه په تنقید کوي خو د چا په ملاتړ کې چې راشي د چا په ګټه چې راشي بیا غوي خوشاله پی نو دغه با سنزو موږ به رازو نور خبري به هم کو خو ځنه وريدون کړي موږ سره ناصر وزیر د موږ سره شمالي وزیرستان دا ناصر استړي مشي څه پښتون لري
ډیر زیاته مننه سره صاحب تاسو سلام او ځوان سالار خوشال خان کا کړه سلام کومه پښتنه دا ورنلرمه کا کړه صاحب چې دلته کې د پښتنو ډیر ګوندونه دي لکه کوم دغه د عوامي نشل پارټي دا پښتونخوا ملي یو پارټي دا ګومانس کې دا ډول پارټي هم پکې راغله قسم دغه پښتونخوا ملي یو پارټي د خو مطلب لکه ځان ته بیل شولا دا سه پښتون ژغورنه غورځم یو غیر پارلماني د خو د پښتنو د حکومت خبره کوي دا موسین داوړ چې کوم پارټي دا ان ڈی ایم هغه د پښتنو د حکومت خبره کوي د محکمو کومونه خبره کوي نو آیا خوشحال خان کاکړ صدا سه سوچ لري چې د غټول پښتانه کاغه او مینشل پارټي دا کاغه د ان ڈی ایم دی کا پی ٹی ایم دی دا د پارټي دا سه یو سوچ شته چې د غټول راغون کې په یو میز باندې کینې وي ځکه چې خبره د ټول یو ده خو ټول مطلب مختلف ولار روان دي نو آیا دا د سه پلان لري چې د غټول راغون کې او د غټول پښتنو په مطلب د چکمه خبره کوي د په یو پلیټ فارم باندې وکي ډیر زیاته مننه کړه دې جواب راکې خوشاله اوس
خو وختونه تاسو او د سر با کاکل صاحب یو پښتنه بل هم وچه آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمي ورسره بلی یو تاسو د وزیر صاحب خبر پښتنه جواب کې مننه بوي ناصر وزیر ورسره دغه پښتنه هم کا جواب کې مننه بوي
ډیر مننه د څه سوال یو خبره د موږ د چا سیاست ته غلط نه سوې لکه د نور ګوندونو سیاست ته موږ دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لار جلای او د دوی د تګ لار جلای خو البته په پاتیانو کې کام نه تقسیمږي پاتیانو خوشه شه د غدې چې پاتیانی چې یی ذاتی یو رغه خبره کوي او کمپټیشن به یو دغه به شالي بازار نور به ترقی نور به زاد دخی
اوټ باندې تقسیمږي تاسو وای او بخي اوټ باندې تقسیمږي کام ساسو بزور نه بیا کنه څوک به یو پټه پر روان څوک به بل پټه پر روان
نہ ګورم مقابله خو بیا هم موږ د پښتونخوا پټه په میس کې یا ته خو نو د پښتونخوا په وطن کې خپل څوک نشي راتلای موږ په خپل خاور باندې پراته یو د مشر کې دایسي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا وته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده چې پښتون کام هر څه سره تقسیموږي که موږ هاته د پټیانې د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع موږ کدا د خپل د کام د دستونځو په خلاف سیاست نه کوو د یو بل په خلاف سیاست کوو بیا ستونز راتلای شي قسم راتلای شي زموږ کوشش دا ول سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ د اخري ارمان داو چې په کار دی پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي دیرسم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې چې بیا موږ په دې زور واچو نو د بنو جرګه وشو په 2022 کې اوس موږ دا کمیټي جوړ کړې دا نن موږ اعلانو دا کمیټي د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړ کړې دا کمیټي 15 کسیز کمیټي دا بد د ټو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاصوي مثلا دوی بزان کوي وي دوی په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنٹ جوړ کو موږ په کار دی پښتونو یو اتحاد جوړ کو یو جرګه وو کو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا ټیم ډیر مهمه مسله دي مسله خو موږ ډیر ستا خو مهمه مسله زموږ یو دا د دهشتګردي ده دویم مسله زموږ دا د وسایلو چې کم لټمار روان دي پر دې حوالہ باندې موږ په کار دي شي واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبر وو کو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم نه راځي موږ به کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره ته د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکړ صاحب استاد سونه دغه پښتنه د چي تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزدہ کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ وس ژوند دی وینو تاسو به دې کار ته پریخي به چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دوی مدد چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګی چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشرۍ نه منله دغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وي چې تاسو دغه تکې د قام یا د سیمه کې کوم پښتانه دغه تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبر دا د ژوندې وای کې د شي د پارټي د حالات ور پارټي تقسیم څنګه سو پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مور په خواني چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم ز زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیټر پارټي زړه کوي البته په پارٹی کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارٹی چیرمن په خواني چیرمن د خپل نظریاتو ځا مخ واړوي د نظریاتو څخه شاسو د نظریاتو یو رنگ ته و منته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارٹی منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي چې تاغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واوري بیا خو سیاست نه پاتې کیږي د هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارٹی کې دننه دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د استاذ صاحب دا خواست وکي په خبرونه کې وکي د ټي وي چینلان د لار وکي چې پارٹی د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی
نو د تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې ضرورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاتشي وی دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړو چې کومې خبرې د اجلاس او د پارٹی د ننوي هغه بدن نه کیږي چې کومې د جلسي خبرې هغه بل ته کیږي هغه دا کوم آئین دې تاسو کوم منشور دی آیا هغه کې دا خبره نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړنه هغه ټولنی زور سنې تلال ټي وي غان تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبره نه وي
ګوره د پارٹی بوران خو ما درته لس کالو د پارٹی د مشرانو کوشش دا د پارٹی د تقسیم ته نه پریږدي کار څو قوتونه پر دې لګي او دا تقسیم شي پتا چې یو ځای ستاسو سیاست لمنځ ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویل شي یو قابل برداشت عملی چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات
کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځ لاړل
لکه دا چې قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارٹی بیانیا داوا چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا داینو د قانون بالا دستی وی چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان چغزی صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکا قوت موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې و چې طالب تر هغه پورې موږ ته تسلیم ورنل نه دنیا ته دینه پښتان پښتون ته دینه پښتون خو امه پارٹی چې دې دا څلور مطالبه ونه مګي یو مطالبه دا چې انساني حقوق به تر بالا کړي دویم مطالبه دا چې ټول شموله حکومت ته جوړ شي دریم مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وای دا ته جوړ شي او بیا د یو جمهوریت پروسس لاندې الیکشن دی وسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل شي نه مني موږ دا وې سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې موږ موږ هیڅ دښمنه نه ساتي څلور ټکو ما شو چې دا طالبو مني موږ د دوی سره کار کوي کدا طالب نه دا طالب موږ سره دغه وړ نه دی
نو دغه خبره تاسو دغه خبره تاسو محمود خان سره شریک کړي هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبرې وکړي دا څه جوابو
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشو سره کړی دي خو محمود خان چېږي صاحب پر دې خبره نه ماده کړي دا شخصي د دوی سره مجلس وو ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غوړه ګوره موږ په عین کې څه موږ په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټي غا څلور غونډې کړي خو ستاپه ول اسکال کی و غونډه د مرکزی کمیټې رسیدې په ول اسکال کی ستاسو د مرکزی کمیټې و غونډه سیدا نو تاسو سي ادارې ستنه لکه محمود خان چې جس تاسو په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپو
ها کاکر څه موږ دلته اوسه
هیدا
کاکر څه موږ ستاسو اواز پرې شو ستاسو غرزي خطا څه خپل خبره وکي د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستي موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره د تعلق ساتي د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی دی د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ډیو باندې اوري د مشال ډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او په ډیو ټي وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتل شي منګه کوشش کو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کو خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی نو منګه کوشش کو چې دا غوی سره بیا اړیکا ټینګ کو او غوی موږ سره راغلی دي لګه شبا کې دا غوی سره خبرې کو په مشال ډیو فیسبوک پاړه باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي هغه هم د کاکل سے پولان دی باندې ګدو او بیا هم مزه تاسو ته مچې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی او علی زئی دی او ظریف خان نورزی دی او ربانی وزیر دی دوی ټولو دغه سلامونه را لګلی دي او پښتنې هم کړی دي دغه پښتنې به مونږه د خوشحال خان کاکړ په وړاندې کړو کاکړ سه به واری بیا مونږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب دلا او بخې د واتس اپ دلارې کاکړ سه به وار بیا ستړي مشي او کتا سو دغه خپل خبره پوره کړي مننه بوي
چی پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده بیا یو وار د پښتون وطن په وینو باندې لمبي بیا د پښتون د قتل عام یو تیاری روان دی نو جنگ راځي د دې کې محمود خان څرګندې صاحب دا خبره کوله چې موږ په کار دي د شرګردان سره شکار نه کوبند دا زموږ د وطن خلک دي دا د ریاست په جبر کې راپورته شوی دي موږ دا ورته دا د ریاست جوړ کړی خلک دي دا ریاست استعمالوي نو په کار ته دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي سر درېم د غزمور داو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی استعمار معنی څه د استعمار هغه دی چې د قانونو استثال کې د خلکو استثال کې آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی د دوه وسایل غلام نه دی د دوه وسایل باندې قبضه نه ده د ذبه غلام ده د کلتور غلام دی دی په خپل وطن کې نه حق حکومت لري نه حق ملکیت لري تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي ترېدلی تر چک پوسټ انسان محفوظ نه دی د چخلو کورو نه دی محفوظ خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی هرته چې کوم انجینرز دی خبريالان دی هغه ټول محفوظ دي دا څنګه د دهشتګردي ده دا څنګه ترګري ده چې هغه محفوظ دی او پښتون افغان نه دی محفوظ دې پهاړ مرد استثار روان دی پنجاب
کاکر سے ډیر زیاتوبخي تاسو خبرو کې شو موږ سره زنوریدون کې دی غو ته هم ورزو خو لندټو کې تاسو دغه جواب درکم چې تاسو د افغانستان خبرو کړو افغانستان بهر یو بل هیواد دی نو که محمود خان پرسکا د پاکستان خبره کې د پاکستان دنه د سیاست خبره کې نو دغه تاسو خپل نظر دی خو غوي زه دغه خبره کوم چې دغه بیا تاسو خپل دغه دی او سره بیا تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي نو که تاسو ګورل ته کې خوشحال خان کاکړه غ دی شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي سیاستوالان دي هغه په پارلیمنت کې ناشتي هغه په یونیورسيټو کې دي تعلیمي ادارو کې دي نو دغه هم موږ نه شولې چې د پښتنو دغه سه استحصال کیږي خو موږ به رجو همدغه پښتنو ته همدغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ساسو سیاست دي او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو یو ردون کې دوی ته ورزو سړي مشي څو خبرې کوو کم جنا
سلام ته دی وعلیکم السلام سر خان تاسو ته او تاسو درون ملما خوشحال خان کا کړه او کتون کو ردون کو تانه کې هله امینه احترامات
بابر افتخار د شمالي وزرستان په خیر څه پختن لري
مننه اصرار خوشحال اوسېګ بالکل محترم خوشحال نه حضرت وات پوښتنه لرم اړوم به دا چې ولې دا شهید خان عثمان کاکړ پلاټن یې د پښکارا لیول باندې نه وشولې یعنی کومو ګورو چې د پاکستان سمره عدالتونه دی های کورټ شه سپریم کورټ شه خوشحال خان ولې دا تر جونه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چې هغه په ګوته شي چې یار زما پلار ولې وجه جرم یې سو آیا یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پو هاور کوله او خپل خاورې خرج ون ور کوله او ولې پلاتن نه وشو خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یاره د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو او بل ته پوس اصرار د ځنه کوم چې د ریاست باندې نیو کې وکړي چې یاره د فوج د طالبان چې کوم دي د فوج ساتلې شوی دي د فوج یعنی نو زه خوشحال خان دا ته پوس کوم چې د کوم طالبان چې کوم دي ا د پښتنه دي ټول یعنی پنجابیان خو نه دي
ډیر زیاتمنه ساسینا بابر افتخار خو وختونه بالکل خوشحال خان کا کړ بدغه پښتنه ځوابي او بیا هم زده ویم چې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانایزیشن د طالبانو د وسلوالو خلاف دی او د هغه خلاف یې پر لپسې دی و چې موږ به توپیر عملیات کوو نو دغه کاکړ سره دغه پښتنه ځواب کې پلانټو کې مننه بوي ډیر زیات
د ازمر رور د ملیشي د عثمان خان کاکړ د پلټین خبره وکړه. ګوره اول ورځ د شهادت په دغه باندې مور دا په ګوته کړ چې د د د شهادت یا د د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې د جاسوسي ادارې ایم آی او ار ایس ای موږ بار بار په خپلو جلسو کې په بیانو کې په تقریرو کې پر هر فورم باندې حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دي. په دا تیرو څو میاشتې مخکې دوی میاشتې مخکې تاسو ټول په دې ګوایاسي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټور په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره رابطې کړې وي مسلسل زموږ رابطې وي د هیومن رایټس کمیشن سره موږ مسلسل رابطې وي. بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي موږ دوی غوښتنې دار دي یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یا د یو ان یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ سی هغه د پلټنه درو کې پکار دی دی روسي خمر بار بار دا 13 ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای پی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې د موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالانو نور نومان پاتې د فرت الله بابر پاتی دا دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره مرابطې کړې دا هو دا خبر راپورته کړو هغه ولا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلې دي وجه د وزیر خارجه سي بیا یې نه باندې کړ صاحب ته صاحبات او د بلاول بوتو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړي.
ها کاکړ صاحب ستاسو غږ پرې شو خو پختره ډېر راغلي دي په فیسبوک باندې مو ځین اوریدل کړي دوی سره هم خبرې کو سوګ د مخ سره سړی مشه سړی مشه زما درځي د مشال زورانه غږ خبرونه ته غوږ استي زم ستاسو کوربا سره لمومن د منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کو. کاکړ سره په یو اوس بل پښتونخوا ستاسې نه دا جوړیږي یو خو دغه چې تاسو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو ستاسو والد صاحب هغه وجل دي آیا تاسو سره څه ثبوتونه شته کنه؟ او دویم پښتنه چې ډیره غټه پښتنه هغه دا ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړ چې له ډیر وخت راهیسې د اختلافات په ګوند نه را روان وو وغه دغه شکل خپل کو چې پارٹی جلا شو نو پښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګی چې په دغه ګوند کې ځنې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کو خوغه نشو دوکه کړې ځکه چې هغه ډیره پوهه لرله ډیره تجربه لرله خو دی وی چې خوشحال خان کاکړ هغه عمر تجربه نه لرله نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنست شو دی ته څنګه ګوري
ګور اول خو بزاد ملشد په بارکه تا دا مور بالکل ثبوتونه لرو مور بار بار وې چې د مور سره څوک دا د وک مشنان باندې تیار شي مور بالکل ته تیار مور خپل ثبوت ورته وړاندې کو تاسو سي دا شي د مور سره سره دی اول بار فورم ته مور دا په ښکارا باندې ویل دی نو خبر دادا ګور دا خبر ته خلصه لپاره نه کی چې د ملشد عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کی آیا دا بیانې د پاتې غبد نشي و ایا د فوج په والا بدل شي وو د استعمار په والا بدل شي وو د دشتګردي په والا بدل شي وو د افغانستان د سکوت بعد طالبان په والا بدل شي وو عثمان خان کاکړ په خپل اخري تقریر کې تاسو تقریر واو راسي تاسو د سینټ تقریرونه واو سپا په افغان او په افغانیت باندې مين چړایو هغه په جمهوریت مين چړایو هغه د دشتګردي په خلاف او په دشتګردي باندې د سخت موقف وو هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې په هر فورم باندې په هر ځای باندې د دې غندنه کړې د دې خلاف مبارزه کړې د 45 کال مبارزه کړې ده چې ما دا ایمان دی چې دې ځوندې وای په پارٹی کې په دې بیانې شفت نه راځي او کراغله عثمان خان کاکړ چې پر دې بیانې باندې خپل سر ورکړي نو هغه هر کته مقصد دی.
کاکړ صاحب تاسو کله د اطلاعاتو سیکرټري شوی په محمود خان لخوا د ګوند آیا هغه وخت دغه بیانې بدل شي وکنه و
خبره دادا چې موږ دا کانګرس وکي کانګرس نو دی ورته ویل سمور کمی جرګه راوښته الیکشن کمیشن مرسته دغه راکی چې تاسو په کار دادې چې خپل کانګرس وکاسي نو موږ شو کانګرس نسو کولای نو موږ د کمی جرګې میټینګ راوښته چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې کمی جرګې نو پاغه کی دا تجویز را لې د پارٹی د ادارو لخوا ده چې د صوبای سیکریټری سی د اطلاع بیا پاتې شوبا جاتی کار وسو.
ها کاکر صاحب موږ درته اوسه دا وی ټلیفون دا واتس اپ کرخه کته شوی دا منګه کوشش کوو چې لاغو سره بیا اړیکه ټینګ کړو. موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدون کې ځوان سیاستوال خوشن خان کاکړ هغه د واتس اپ د لارې وو دا وی واتس اپ کرخه کته شوی دا او په فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو محمد رفیق خان احمد شاه احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغه سي علي زي ټولو سلامونه را لګلی دي کاکړ صاحب ته او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان هغوی له څه ستونزو سره مخ دي د هغوی سره هم خبرې وکړو. کاکړ صاحب یو وار بیا موږ سره د واتس اپ د لارې راغلی دی. کاکړ صاحب ډېره زیات ستړي مشي بیا او استاذ هم ډېر وخت واخیسته که تاسو خپل هغه خبره مکمل کړي او بله ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي دپاره څه پلانونه لري او وبخې هغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عهده درکړل کېدله د اطلاعاتو د سکتر نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو وایي بدله شوې وه بدله شوې وه که نه بدله شوې؟
ماته د پارټي ادارو د کانګرس سیستم لوی اداره د ابوی دا و دره کړ د ماته محمود خان څخه حساب ودا نه دره کړی. دویمه خبره دا ده د کانګرس سیستم غا د دوی چې کانګرس سیستم کې دا په دې کې یو ډډ لاک په دې کې ډډ لاک دا شو چې پر دې موضوعاتو باندې ډیر لوی ډډ لاک وي د پارټي د مشرانو په منځ کې پرتا بیانې شپ باندې د پارټي په اندرونی معلومات معاملات باندې. نو باغ ټیم د محترم محمود خان اڅکزی صاحب د پارټي سره کاولو د مرکزی جنرال سیکریټری صاحب سره کاولو د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو سره دا کاول دا لوز د کړو.
ها
چې تاسو سره گواسي د پارټي په بیان یم غي د افغانستان په والا باندې د دهشتګردي په والا باندې د فوج په والا باندې او بیا د غشي د پنجابی استعمار په والا باندې او د دې بعد پارټي تاسو پارټي سره نسې تاسو چلوي تاسو پارټي و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکو بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړه کې د شي غالبا مشال تر کړه چې د ورځې ځات په دا پارټي پاندرونی شان باندې کار نه لرم ځات د پښتانه په یو اړ شي زموږ د خلکو باندې کوم نو زموږ دا تمه زموږ دا امید زموږ دا تمه وای چې محمود خان څنګه ځي صاحب د ادارې فعال کی پارټي په فعال کی د پالیسی شپ ونیسو خو مسلسل بیا موږ سره بل کول وکړي دا کول را سره وکړي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کوو دا کول موږ سره وکړي موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا چې سپتمبر وروسته بیا مرکزی جنرال سیکریټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منل سو دا بوران شدید سو بیا دا پارټیز محمود خان اڅکزی صاحب خلک ستر شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ را موږ بیا هیڅ نه دکړي هیڅ موږ نه دکړي د ادارې میټینګ را وښیږي د مرکزی کمیټې میټینګ دا خلک کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارټي باسي نو زه دا نه سم ولې دا تور په موږ راځي چې موږ پارټي ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تاسو په چی باندې پارټي ماته کو پاکي لامیا د مرکزی کمیټې غډې راوازي دا تاسو وګورئ تاسو بغیر شان معلوم شي خپل ته معلوم دی واضح دي چې موږ پر څه باندې ستې د پارټي.
ها اوس دې تر ځو چې راتلونکي لپاره څه پلان لري آیا تاسو به هم دغه ګوند وی د څنګه چې تاسو وای او دغه راځ په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ته ویلي دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړي دی او غو ګون تراتلې شي؟
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي چې کوم شرایط ما تاسو ته وړاندې کړي زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه یې موږ داروغه نشو زیات کولای دا روغ کې دایم نسی
سم.
دویمه خبره ده چې موجوده حالات کې پښتونخوا باندې پارټي سیاست ما تاسو ته بیان کړي په موجوده حالات کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په دوه ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو یو ټکی دا دی زموږ په وطن کې بدامني ترګری دویم ټکی زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سم.
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا باندې پارټي سربندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبره یا څه ټول خبره سي ځوانان د سیاست ډیر لیري دي هغه نظریاتي هغه تنظیمی سیاست چې په خوا به کې دي دا سیاست لري دي خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوی دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم کو موږ سیاسي کو موږ تربیت کو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کو چې دي هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولی شي دا جرأت ورکو دا همت ورکو صلاحیت ورکو چې دي هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو دا ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې و په یو د ځان سره په یونټانو کې په تنظیم کې په داشان کې موږ ځان سره و په موږ د خپل سیاست مختبوز او موږ په لنډ وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان سبزي صاحب سره مدغه کوو چې راځي پښتانه پر خبره باندې ودرو راځي دا نور پاټیان ته بوای نور قوتونه ته بوای تیرې کونه ته بوای وکلا ته هر چارې سي مشت کم خلک دی هغه بس را ټولو یو منظم یو تیرې په جوړو چې هغه پښتون کام د پاره پښتانه وطن د پاره مو جوړول شي دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سم ډیر زیات مننه تاسو نه خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه خو وختونه تاسو
کور مدان ډیر مننه سلام ډیر مننه
اردن کو دا مکسر د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره مونږه د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی پراتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې مونږه اوس لګا شبکې زو د ځوان افغان خبريالانو پر ستونزو خبرې کوو مونږ سره خبريال نجیب زمان له کراچۍ د واتس اپ لارځي او بیا هم ز تاسو ته مچې د میپ دریم باندې د رسنیو د آزادی نړیوالا ورځ وه همدغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا منګه زو د سپورتس برخې ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې خبرې کوو خو تر هر څه مخکې منګه پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکلنه طالبان واکمن شوی دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کړې ده ځینې اروپا ته راغلي دي ځینې امریکا ته کنیډا ته او ځینې بیا په پاکستان کې دي نو نجیب زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې ملمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کوم چیلنجونه دي د هغوی پر وړاندې په هغې باندې خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبريالان چې سره دا محل مخ دي دغه څه څومره تاوان رسولي دغه هیواد ته دغه سیمه ته نجیبه سبا ډیر ډیر سلام بشه
مننه سلامات اوسې مومن سيز ما سلامونه دي تاسو وړاندې کوم او سلسله طریقه اساس رادیو اساس خبرونه او رندونکو ته ما سلامونه ورسېږي
وعليكم السلام ډیر زیاته مننه نجیبه صاحب زما لومبی پښتنه اساس نه همدا چې د 2023 نه مخکې نجیبه چرته وا خبريالي څنګه په څه ډول باندې وا او وسکې
ډیر مننه مومن صاحب کور مو ودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالته اوسېدل ژوند مې کاوه او حالته مې خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار وایم دولس اضافه تر دولس کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دی کار مې کړی دی ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې رادیو په نوم یوه محلي رادیو و چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې رادیو کې او د لومړني شزینه نتاق په اسمال ته خپل فعالیتونه شروع کړ ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې حالت د ښځو کار کول ډیر مشکل دی ډیر ستونزمن دی په دغه شرایطو کې زولاړم او په دغه رادیو کې مې په خپله خوښه خپل درخواست باندې کار شروع کړ او هلته مې تقریبا د یو کال لپاره د لومړني شتنه خبريالې په توګه کار وکړ البته بدون له مالی امداد او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړ دا وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یو پښتو رادیو و چې د پښتو یعنی پښتني سیم د لپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ تلو باندې مربوط و تقریبا 15 کال کار وکړ په بیلابیل خبرونه کې لکه تاسو چې اوس کار کوي داسې ژوندۍ خپرونې وي د ښځې خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وي هغه کې ما کار کوي دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړ چې تقریبا 15 کال مې هلته خپل کار وکړ په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې د گزارش په برخه کې مو کارونه کړي دي او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللی یم. شیبه راډیو هم مکمله یو پښتو راډیو وه، البته پښتو دری وه چې ما هم پښتو برخه کې او هم دری برخه کې ما فعالیت کړی.
نجیبه صاحب ستاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغه تاسو یادوي یادوي نو کېده چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتون دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو. ډیر زیاته مننه. پښتون زما دره چې اوس نجیبه د کوم حالت نه تیریږي او داسې به نور هم افغان خبریالان به وي، ځوانان به وي، هغه بل چینجونو سره مخ وي.
بالکل بالکل. اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلی دی خپل مهاجرت خپل د وطن څخه جلایتوب او د وطن څخه لیریوالی دا خپل یو ستونزه ده، یو مشکل دی، یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې، مخصوصا زما په ژوند کې او زما پر کم د ټولو خبریالانو ژوند داسې ستونزو ډک دی. کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو، نوی حکومت راغی، نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم، د خپل فامیل سره پاکستان خاطر راسم. اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم. البته زه دلته په داسې شرایطو کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم، وظیفه نه لرم، کار نسم پیدا کولای او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محروم دي، هغوی هم نسي کولای چې کار وکړي. زما په شان ډیر خبریالان ښځینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبریالان شته چې په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او د پاکستان په نورو شهرونو کې ژوند کوي. هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي، هغوی د عین ستونزو سره مخ دي، امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، د ویزو نشتون دی، د دولت او د حکومت نه همکاري ده، د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده چې هغوی د ټولو خبریالانو سره البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې. دوی به یو امن ځای ته، یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بالاخره دوی وکولای شي هلته عقلا آرام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول شدینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو په راکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پرژمنو عمل کوي چې زموږ سره ژمنې کړي دي، زموږ د ایستلو په برخه کې، زموږ د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې شو. افغانستان کې خو تاسو ته وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان لپاره، مخصوصا د ښځینه ژورنالستان لپاره ډېره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هیواد ته ستانه شو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولای شو، نه به کار کولای شو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هیواد له راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجیبه صاحب، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی؟ دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرس که خبریال نه وي نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسي؟
واقعا دا یو لوی ستونزه ده افغانانو ته، د افغانانو ته، یعنی محیط د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغ دي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یو په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. نو په دغه حالت کې چلته مطبوعات محدود شوي دي، د رسنیو ژغ کښته دي، د رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي هغوی لاسونه تړل شوي، تر فشار لاندې شوي، وهل ټکول کیږي، فعالیت محدود شوی دی. په دغه حال کې د افغانستان خلکو ته، افغانانو ټولنې ته، مطلب ټول هیواد ته دا یو عمومي توګه یو لویه ستونزه ده. هیڅوک په اسانۍ خپل ژغ نه سي پورته کولی، خپل ستونزه، خپل مشکل او خپل حالتونه نه سي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو ژغ نه وي، تر څو چې ژورنالیست نه وي، خبریال نه وي.
ډیره زیات مننه ستاسو نه. په آخره کې څه پیغام لري، څه غوښتنې لري د نړیوالو نه، د حکومتونو نه، په افغانستان کې، په پاکستان کې څه ویل غواړي؟
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبریالان کوم چې هلته پاتې دي هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه، په آزاده توګه او په یو آزاده فضا کې ترسره کړي، د خلکو ژغ پورته کړي، خپل فعالیت وکړي او فعال اوسي په ټولنه کې. همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې تقریبا تر 200 زیات خبریالان اوس دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکړي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ګواښونه ونسي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالیستانو سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې، چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ اوسي او ژورنالیستانو سره مرسته وکړي، د دغه ځای څخه وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی سره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاصو.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه نجیبه صاحب، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. نړۍ مننه ستاسو نه خو وختونه تاسو. سلامات ستاسو، ډیره مننه
ژوندۍ
شکر. اوردونکو دا موږ سره ل کراچی افغان خبریالا نجیبه زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه لڅ ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکي کیږي. دغه راستا سوورل چې دوی ودي وخت د مهال د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وی ک پرسکا یو خو دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خو بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمه توګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولای، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دی، کم خبریالان دی، هغه کمی خزی دی خبریالانی دی، هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ وړلې شي. خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګمټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، ځنې خزی هغه بیا له کارونو منکړل شوی دی. تاسو د مشالډو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراری بڼه یې په ډیوه ټی وی باندې هم کتلی شي. زم ستاسو کوربه اسره الله مومند او لږ شیبه کې موږ زو د سپورټس نړۍ ته، موږ سره به علي هوتی د سپورټس خبریال دی. دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورټس څانګې مشر هم دی، موږ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلینډ په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی، تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د 15 میچونو سیریز دی، نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی. او بیا هم تاسو چې پاکستان شاوخوا 12 کاله پس دغه سي د نیوزیلینډ خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلی دی. نو منګه سره علي هوتی هم د واتس اپ دلاري راغلی دی، د هغه سره لږ شیبه کې خبرې پیلو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو زموږ دغه خبرونه په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري. او اوس موږ خبرې کوو هم په دغه میچونو باندې چې نن د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ څلورم میچ هغه په کراچۍ کې دی، هغه به د پېښور پر وخت درې نیم بجې هغه شروع شوی دی. زه فکر کوم چې علي هوتی موږ سره راغلی دی، د هغوی سره خبرې کوو، خو د هغوی هغه فریم موږ جوړو نو هغه کې لږ وخت لګي. او لږه شیبه کې زموږ دغه خبرونه بیا په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب به دوام لري. تاسو موږ سره پاتې کېدای شي او دغه خبرونه کتلی شي. زه فکر کوم چې علي ستړي مشي، زما درې تاسو ته علی زما ګرې تاسو ته ستړي مشه.
السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟
جوړ سیات ښه دی، خیر دی، مننه ډیره زیات.
ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریہ چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي
ستاسو نه ډیره زیات مننه. علی بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا دولس کاله پس د نیوزیلند خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلې د پنځو میچونو سیریز دی، خو دې کې ځنه لوبغاړو مسلې هم رالې، په خاص توګه د پاکستان د تیز ترین بالر اپریدی شهنشاه شاهین اپریدی داغه مسله رااله، عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم ریږي دغه انجری نه پس، چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي، نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چونکه پخپل باندې فاسټ بالر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ٹی ٹوینٹی یو خو بالر پاتې شوی دی، هغه ډېر موده چلی نو هغه دی انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی نو هغه دی انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی، نو هغه ته د کټول سیزونه چې دی هغه یو سیز کومنګ مونږ ته نخ کاری، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډېر ښه انداز باندې کاری، نو هغه هم دک یو خبره چې کوم مونږ ګورو چې شنشاه افریدی چې دی نو هغه هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګوره، دا هغه په دنیا کرکټ کې یو سو فاست بالران دا سې دی چې هغه پړومبي ور کې وکټې اخلي او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علی دی او داسې شاهنشاه افریدی دی چې هغه پړومبي اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي، نو عمر ګل چې دی هم هغه هغه سیزونه چې دی په شاهنشاه کې لیدل غواړي، خو لکه ډېر لیدل غواړي، لازم دی چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه په روژه کې په خبرو کې و، نو دک خبرې تي نورو کرکټرانو هغه کولی چې کله ستاسو انجری وشو نو ستاسو هغه وخت څه فیلینګ و، نو هغه وی چې کله د ورلډ کپ مونږ کو او ما لوبه کوله نو په دک وخت کې ما دغه یو احساس کېده چې کاش چې زه انجرډ نه وای، نو شاهنشاه افریدی د کسیس چې دی نو هغه به ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي، او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دک وخت
علی ستاسو غږ پرې شو. ښه، اوس علی دې ته راځو چې تاسو څه ګورئ چې ورلډ کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډله هغه لګیا تیاری کوي، نو تاسو د پاکستان څنګه ګوري، په کم رفتار سره روانه ده، پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري، پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري؟
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي نو هغه یو داسې جلی شوی دي کو په هغه کې د جل کې د خراب نه کړی شو، او هم دغه شان دا پلیئر چې دی او ساتل زما په خیال باندې کو تاسو ګوره تیر ورلډ کپ کې زموږ کم پرفارمنس وو، یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دی کله پرفارمنس میچ ګټلی شي کله نشي ګټلی، او دی وخت د پاکستان سره چې کم لاړ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توب نه دی بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي، نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د سیو سو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دي، اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیا هم بابر اعظم باندې چې دی کرټیسیزم کیږي او خخه کرکټران یې کوي، خو ولې دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې دی کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه اوس تاسو وګورئ نوې کوچ راغلی دی، نو اوس دلته کې موږ دغه اور چې هغه سرپراست ټلیفون کړی دی، سرپراست سره خبرې کړې دي چې ته ځان فټ ساته مونږ ستاره وستل غواړو، نو زمونږ په قسمت کې پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پرس خپل کې جل کیږي، نو بیا کرکټ بورډ ته یا داسې نور پلیئرز ته چې دی هغه هغه شانتي مزنه ورکه چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي، زمونږ یو دا مسله شته، خو بابر رضوان دا چې تر څو پوری ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس په خلی او پلیئرز نه کار مغستل کیږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس دی هغه بر راضی کو تاسو وګوره چې په پاکستان کې دی وخت کې پړومبی ځل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخې ته راغلی دی په ون ډے کې چې
فخر زمان هم فام کې دی پرله پسې درې سینچری نیولې. بالکل تاسو خبره سمه ده. او خو که تاسو وګورئ نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ویل کېږي چې دا کم د نیوزیلینډ ټیم پاکستان کې دا وخت دی نو دوی چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبریالان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډېر هغه کم نوي لوبغاړي